مشال لړیو په یو بل خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز او مجید بابر سلامونه ومني. دا محل په خبر کې د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خپرو. اونیز پروګرام د سولې په لور هم په روانه ګړۍ کې اورېدلې شي. په لومړۍ د دې ساعت تازه خبرونه له مجید بابر نه و.
د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکي امن مذاکرات منسوخ شوي دي. په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کیدل کلالم ګرځولی دي. په کابل کې پرونی بمی چاودنه ملګرو ملتونو پاکستان په سختو ټوپکو کې غندلې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلو د سخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوي. ټاکل شوی وه چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوي ډلي کې وشي، خو راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې ځکه منسوخ کړي چې د دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. دواړو هیوادونو له ونو راهیسې یو بل تورنول چې خبرې اترې له خطر سره مخ کړي. پاکستان غوښتل په دې خبرو اترو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل د دې خبرو اترو تمرکز په ترهګرۍ وسي. د پنجاب صوبی په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق منتخب کیدل کله دم ګرځولي، او په دې حلقه کې یې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه ان ای یو سل دوه ویشتم او صوبایي اسمبلی حلقې یو سل اووه څلوېښتم ټاکنې کله دم ګرځولي دي. په دې حلقه یو سل دوه ویشتم ټاکنو کې د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمول نورو ځایونو کې د درغلو تورونه لګولي وو، او الیکشن ټریبیونل کې یې د دغو انتخاباتو د کلدم کېدو درخواستونه جمع کړي وو. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق ویلي دي چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د مشرانو یوې ډلې سره د ملاقات نه پس په حکومت غږ کړی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو بهیر توند کړي او ستنو شوو کډوالو ته دې ټولې اسانتیاوې ورکړي. د دغو مشرانو پرون په اکوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی. تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان مشرانو خپلو سیمو ته د ستنېدو په موضوع مختلفو حکومتي او غیر حکومتي سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کړي. تېر کال په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو له امله چې د پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي، چې دا مهال د ملک په بېلابېلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د میکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځانوژونکي موټرې بمې چاودنې وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او تر 16 زیاتې ټپیان کړي دي. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د دا ډول پېتونو تر شا لاس لري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاسه ورکړی او اوس یې دا ډول بریدونه تمخه کړي چې قربانیان یې ولسي خلک دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما هم دا برید غندلی. یونما د خپل ټویټر اکاونټ لارې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لور غوښتي چې سمدستي د ملکي خلکو پر ضد دا ډول بریدونه بند کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. اخوا د وسلوالو طالبانو ویا ذبیح الله مجاهد رسنو ته په یو استول شوي بیان کې په دې برید کې د خپلې ډلې لاس لرل رد کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیونه اورئ. د افغان آریانا هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی، خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري. مخکې ویل شوی وو چې د قاهرې هوایي شرکت د نامنې له کبله نه غواړي د هرات له هوایي ډګره سعودي عربستان ته افغان زیارت کوونکي یوسي. خو د افغان آریانا هوایي شرکت مشر داود شریفي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د قاهرې د هوایي شرکت اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست برخاست لپاره مسکون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي.
تر دې مخکې سعودي عربستان ویلي وو چې په خپلو هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې نه پرېږدي چې تر 15 کلونو زړې وي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي. په بخل شوو کې د ولسمشرۍ د سوکۍ پخوانی امیدوار میکلای ستوکوویچ هم شامل ده. د بیلاروس رسمي خبري اجانس تېره شپه وویل ولسمشر دا فرمان د بشري خواهوګۍ پر بنسټ صادر کړی. د ستوکوویچ میرمن د ازاده ریډیو بیلاروسي څانګې ته ویلي خاوند یې ورته ټلیفون کړی او ورته ویلي چې په ناڅاپي توګه خوشي شوی. نوموړی تېره شپه په مینسک کې خپل کور ته ورسېد. ستوکوویچ د 2013 کال په انتخاباتو کې له ګډون وروسته ونیول شو او د 2014 کال د مئی میاشت کې د بې نظمیو د راپورته کولو په تور په شپږ کاله بند قید شو. او وروستۍ خبر دا چې د شام سرخار دمشق ته نږدې په دومه خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي. ویل کېږي چې دا خارګوټي د شامي رژیم د مخالف وسلوالو په لاس کې دی. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر تېرې نیمې شپې پورې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې را ایستلي دي او په لسګونه نور ټپیان دي چې پکې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. توغندي پر هغې ودانۍ لګېدلې چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدلې. راپورونه وایي وژل شوي خلک ټول ملکي وګړي دي. پرون تر دې حملې مخکې د شام جنګي الوتکو په همدې ښار کې پر یو شمېر نورو مهم بمباری کړی وي. د تیر اتوار په ورځ هم د دوما په ښار کې د ګڼې ګوڼې په یو بازار توغندي لګېدلې وو چې تر 100 زیات کسان پکې وژل شوي وو. د مشال خبرونو پای.
خبرونه به د مشال رادیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په وبپاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د پاکستان حکومت له هند سره د کامی سلامتی سلاکارانو په کچه کې دونکو مذاکرات ځنډولي دي. په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی. د وسلوالو دغو بریدونو هدف څه دی؟ د خبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به د اگست په 9:30 نیټه سوګند پورته کوي. د دې لپاره څه تیاری کړی دی؟
د دې لپاره الیکشن کمیشن انتظامات په بدل کړی دي. په تا لکه چې کوم د اور ته پر خان دی هغه څنګه خپل ټیکټ الیکشن کمیشن تاسو ته لیږلی.
د بلوچستان په لورالای کې د کابلي ګاډو پر ضد کاروایي مقامي خلک اندېښمن کړي دي.
بل کې څه د کابلي ګاډیان موږ استعمالو د سکولان د فار یعنی په دا کې زموږ بچان دي په دا کې زموږ استانیان دي څوک اسپیټال دي یعنی کابلي ګاډیان چې بندي چې د مریض نور څنګه شو.
اونیس پروگرام د سولې په لور کې مو د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تماچو موضوع څېړلی.
د دې تماچو څومره خراب شي د ماشومان چې دي نو د اوایلن طرف ته بوزي تشدد طرف ته بیاي او لکه د ډېر خلکو کدای او سوچ را پیدا شي لکه ډېر خلک داسې وي چې هغوی د خیال نه وي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم در خبرو. له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې له هند سره د امنیتي د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچه کېدونکو مذاکرات د شرایطو په بنیاد نشي کېدی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج لخوا ایښودل شوي شرطونو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ په نوې ډیلي کې د قومي سلامتیا سلاکارانو د مذاکراتو ګټه نشته. ټاکل شوی و چې د پاکستان او د هند د قومي سلامتیا سلاکاران به نن او سبا په نوې ډیلي کې مذاکرات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال اډو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د خالی پورز اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د پاکستان خارجه او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز وویل چې هندوستان سره خبرو اترو ته تیار یو خو د لړکې وا د وړاندې ناس شرط نه منو. د دې وینا وا چې د پاکستان او هند ترمنځ د مسلو بنیادی وجه کشمیر دی او د کشمیر د مسلې منطقي او پوخ حل د کشمیری لارښودانو نه بغیر ممکن نه دی. نو ځکه پاکستان هر ځل هم داسې کوي چې هند سره د مذاکراتو نه وړاندې کشمیری مشروالي اعتماد کې اخلي. د خارجه مشیر وینا چې پاکستان سره د هندستان استخباراتي ادارې را د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي چې څنګه دوی پاکستان کې ترهګری کوي او دا ثبوتونه به هندستان او د ملګری ملتونو ستر سکتر سره شریکوي. د سرتاج عزیز د خبري غونډې په جواب کې د هندستان خارجه وزیر سشما سوراج هم نوې ډیلی کې مطبوعاتو سره خبرې کړې او وایي د شملا لوزنامې تر مخه پاکستان او هند لبا خپل منځي مسلې په خپلو کې حل کول وي او دې کې به درې مډل نوي. نو بیا ولې پاکستان د کشمیر لارښودان دې کې راولي؟ د نوموړي وینا وا چې اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو تر منځ شوې ملاقات کې ټاکل شوی و چې دا ځل به یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې به د کوټلې مذاکراتي عمل برخه وي کم چې فلحال نه دي شروع شوی. د دې په خبره کې پاکستان د کشمیري لارښودانو سره ملاقات کوي نو بیا د سلامتي مشیرانو مذاکراتو ضرورت نشته. دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی و د اتوار او ګل پورز به د دواړو ملکونو د کامی سلامتي د مشیرانو مذاکرات کیږي. خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیري لارښودانو سره وویني. هر څوک دواړو ملکونو په باضابطه توګه د مذاکراتو منسوخولو اعلان نه دی کړی خو د ذکر شوې خبرو نه ښکاري چې مذاکرات به وځنډیږي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولې پر لو
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته نه
غلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه زمونه کتابتون ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
درنو درکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. په کابل کې د پرون ورځې د ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 200 ته رسیدلې ده. په برید کې لسګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. د حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی او ویل یې دي چې د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس ولري. بلخوا ناټو وای په دې برید کې درې ملکی امریکایي قراردادیان هم وژل شوي دي. د کابل د برید نور حال د اسمن سارمن په رپورت کې ورو.
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمانداني وای د برید هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکی وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او شپږ شپته نور ټپیان دي. ناتو وای په وژل شویو کې درې ملکی امریکایي قراردادیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یو ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور وروسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړي دي. پېښه په مکرویانو کې شنو زاده په نوم د یو شخصي روختون مخې ته شوې. د دې روختون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیښې څو شېبې وروسته آزادي رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډیر خوب شوي دي او هغه سره چې خلک زخمي شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانو ته.
وسله والو طالبانو له پیښې څو ساعت وروسته په دې برید کې لاس لرل رد کړل. طالب بیان زبی الله مجاهد رسنوی ته په یو استبولي خبر ارک ویلی په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړول لاس نه لري. وسله والو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رد کړی چې ډیر ولسی خلک پکې وشل شوي وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په خاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسله وال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه آزادي یو ته وویل
یو خدام مسله د مرګ د ملا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې د سره اختلافات پیدا کړی او ما باندې سره راغلی دی او زه یې فسې دی چې څه چې د لپاره دي څه تخت قوت معلوم کړ، خپل قوت وښي، خپل یووالی وښي، نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیې کې د کابل د استوګنې په سیمه کې دا برید په سختو ټکو غندلی. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان یې عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یوناما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسلوالو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسي خلکو بریدونه ودروي.
اسمت ساروانو چې د کابل د برید په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کول. درنو اوریدونکو، زو د بل رپورټ په لور مانی چې د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستنېدو بهیر دې توند کړل شي او هغه کډوالو ته دې ټولې اسانتیاوې ورکړل شي. دا خبره مولانا سمیع الحق پرون د شمالي وزیرستان مشرانو سره په اکوړه خټک کې د ملاقات پر مهال کړې ده. تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان مشرانو مختلفو سیاسي ګوندونو سره د کډوالو د ستنېدو په موضوع ملاقاتونه کړي ول. نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان را سره لږ شپه وړاندې شریک کړو.
دا پرون د شمالي وزیرستان چې کوم د پلکشن او خان ته مشرکی او پلاوی چې کوم دی او سره په کله هټه کې ملاقات کړو او په دې اړه هغوی خبر کړو دغه چې کوم مشرانو هغوی سمیر حق مولانا سمیر حق ته دا وویل چې تاسو نن سبا یو مهم کردار نه باید د دې ستونزې هم او چې کوم مطالبه چارواکي دایي ته ورسي نو مولانا سمیر حق په دې اړه باندې د مرکزي حکومت نه دغه شند دینه غوښتنه وکړه چې څومره هم د شمالي وزیرستان د کورشوي خلک کې په فرق کې عادل ته کې پراتی نه دلته کې مغوی ته صحیح سنتیګا نه وکړي بل دا وي چې دغه د واپس عمل دی ټینګ کړي. دا وی دا هم ویل چې څومره هم د کورشوي خلک دلته راغلي دایي په سیمه کې کوونه راشوي روزګارونه راشوي نو باید حکومت یوازې داسېونه کې چې دوی صرف واپس یو کې بلکې هلته د دوی لپاره چې کومه ودانۍ د روزګار ذریعې دي تعلیم د څه دغه ټول لر تسل فور کړي او دوی د واپسي د باجت په بجټ سرزره او چې ځکه چې دوی په وینا دا قبایل د پاکستان ټول ملک او ټول سیمې د امن د لپاره چې کوم نظام به ځای کړو قرباني ورکړي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو ته تاسې غوږې درنو اردوونکو، په پاکستان کې د میشتو قوم کډوالو د اوسېدو موده تر دوه نورو کلونو یعنی د 2018 کال تر پایه وغځېده. له دې وړاندې ویل شوي وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هېواده راوځي. د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر په دوه ورځنۍ دغې ناستې کې په دې ټینګار شوی چې د کډوالو راتګ به هېواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو این ایچ سی آر لاسته تاسو سره په یو غټه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یو ویل
در نهایت به نتیجه رسیدیم چې مجموعي افغانهای فقیر مدرسه
بل اخر دې نتیجې ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسناد پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. ل دې سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی د اوسېدو نیټه د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داس حال کې چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو اوسنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنې شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه ووایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي. دلته پاکستانی نوټونو ته اور ورکول کیږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو له مخې د دریو لسیزو څخه تر ډېرې مودې راهیسې پاکستان د 5 میلیونو څخه د ډېرو افغانانو کوربه و. دوی وایي له دې ډلې تر نیمایي ډېر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بېلابېلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تېروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
درنو ودونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ټاکلی دا چې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به د اگست په 9 نیټه څوګن پورته کوي. د دې ترڅنګ د اگست په 10 نیټه به د ضلع، تحصیل او ټاون ناظمانو او نائب ناظمان ټاکل کیږي. د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویاند وای په دې لړ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي. نور حال په خبره د مشال اړو خبريال شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال ریډو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9 نیټه یعنی 9 اگست د مقامي حکومتونو لپاره نوې منتخب شوی نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 10 اگست د هوس دننه د ضلع، تحصیل او ټون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د میاشتې یو کم دېرش تاریخ چې کوم ورکړی دی یعنی 29 اگست په هغې باندې به د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف دپاره ادا نیټه مقرر کړې شوې ده. دې سره سره په 10 اگست باندې به د ضلع د ناظم او د نائب ناظم، تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې په هغې کې به د هاؤس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کړي.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریاں پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرننګ افسرانو ته د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلي دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبه کې چې رقم یې سوکې لپاره سوک منتخب شوي دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي. د پامل دا چې په 10 می په ټولو خیبر پختونخوا کې سباندې 3200 لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شي وو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
درنو دغه تاسو نه شاله اړیو خبرونه ته غوږی. د ډیپلوماټ مجله لیکي ایران لا هم له پاکستان سره د ګیس د پایپ لاین په منصوبه کار نشي پیلول، ځکه چې په ایران اوس هم نړیوال بندیزونه دي. د مقالې نورې برخې له فرخندا صد نورو.
ډیپلوماټ مجله لیکي ایران د نړیوالو طاقتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه په 13 میاشت کې معاهده لاسلیک کړه، خو دا لا نه ده معلومه چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه به هم سرته ورسیږي او که نه. په دې 13 ورځو کې پر دې یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې چې د ایران به پاکستان ته د ګیس پایپ لاین په منصوبه زر تر زره کار شروع شي چې څنګه دغه هیواد نړیوال بندیزونه لري شي. خو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران د ګیس پایپ لاین په منصوبه لا هم بندیزونه په خپل ځای پراته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي ایران لا هم د نورو هیوادونو سره څه قسمه سوداګري نشي کولی او زیاتوي کله چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه په شوې معاهده عمل پیل کړي نو له هغې وروسته به په دغه هیواد بندیزونه نرمول شي. په اسلام آباد کې یو څیړونکی د نوم نه ښودلو په شرط ډیپلوماټ ته وایي د امریکا لخوا د دې بیان د راتلو وروسته داسې معلومیږي چې امریکا د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منصوبه نه دی خوشاله. په دې 13 ورځو کې په میډیا کې داسې خبرونه وو چې روس او چین د دغه منصوبې په حق کې دي، ولې امریکا یې مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر چې کله د روان کال په جنوري کې د هند دوره کړې وه، نو یو مقصد یې دا هم و چې په دغه سیمه کې د روس او چین په مقابل کې هند یو داسې هیواد دی چې په آینده کې د امریکا لپاره په جنوبي ایشیا کې یو ښه مرستیال هیواد ثابتېدای شي. بلخوا ماسکو چې په تیر وخت کې د نوي ډیلی سره نږدې پاتې شوی دی، اوس یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې جوړیږي او داسې معلومیږي چې په دغه سیمه کې یو بدلون روان دی. بلخوا د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم په اسلام آباد کې د شپږ څلوېښت بلیونو ډالرو د سرمایه کاری اعلان وکړ چې دغه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویه سرمایه کاری ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي. د نور دونکو په ننګرهار ولایت کې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د محصلینو لپاره یو هاستل ودانه جوړ کړل شوې ده او د دې پرانسته شوې ده، چې تفصیلي د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد پر رپورټ کې ورو.
د ننګرهار پونتون د محصلینو لپاره د لیلی دغه ودانۍ د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت له اړخه د هغو 10 میلیونو ډالرو له بودیجې څخه جوړه شوې چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د کوکنارو کر سپر ته راښکته شوی و. د دغې ودانۍ د پرانستې پر مهال د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزیر په هندوی سلامت عظیمی خبریالانو ته وویل دغه ودانۍ د 2.5 میلیونو ډالرو په ارزښت په نړیوالو معیارونو جوړه شوې. ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی چې تر اوسه پورې پکې د 1.5 میلیونو ډالرو پورې هغه پروژې عملي شوې چې د کوکنارو د کر د کمښت له امله ورته منظور شوې.
کشت مواد مخدر در ولایت ننګرهار می باشد.
د ننګرهار پونتون علمی مرستیال محمد ناصر کاموال وایي چې دغه لیلیا د 1200 تنو محصلینو د اوسېدو گنجایش لري.
دا تقریبا د 1200 شاګردانو ته د اوسېدلو ځای برابرۍ په اساسي شکل جوړه شوې ده. یوازینی مشکل چې دی هغه د ترانسفارمر، د برق ترانسفارمر دی. موږ وزیر صاحب ته هم ویلي، والي صاحب ته هم ویلي، موږ د لوړ زده کړو وزیر صاحب ته هم ویلي دي. انشاءالله چې هغه برابر شي نور څه مشکل نشته.
د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت د جی پی ای پروژې غړی عبدالله هاشمی چې د لیلیې د ودانۍ د چارو یو تن څارونکی دی وایي د لیلیې ودانۍ په ټولو نړیوالو معیارونو جوړه او چاته مو دا وخت نه دی ورکړی چې درغلي پکې وکړي.
ټول ټیسټونه چې د یو ساختمان لپاره مناسبه دي هغه موږ دلته استفاده کړی. کوالټي په لحاظ باندې انشاءالله په آینده کې به هیڅ مشکل نه وي. د خدای په فضل سره موږ ډیر خوشحاله یو چې نه چاته وخت دی ورکړی نه موقع ورکړی چې په دې کې څوک
فساد وکي یا مون خدای نه خواسته خپل پکې ملاوس وسو.
د ننګرهار پونتون د لیلی دغه نوی سلور پوری زودانې په 15200 مربع ځمکه باندې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول پکې 130 شخونی دي چې شپږ نوی پکې د خوب لپاره، لس خونی پکې د مطالعې لپاره او پاتې خونی د چای او ډوډۍ خوړلو لپاره ځانګړي شوي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
درنو درکو د باز محمد عابد دې رپورټ سره د پېښور کې د سحر لسنی بجې شوې دي. مجید بابر هم را سره په سټوډیو کې ناست دي، نو له هغه نه د خبرونو لنډي سور.
د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلې دو څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوې. ټاکل شوی وه چې دا خبرې اترې نن او سبا په نیو ډیلی کې وشي. راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پنجاب صوبی په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلۍ د سپیکر آیا صادق منتخب کېدل قلم ګرځولي او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی دی. د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د مشرانو یوې ډلې سره د ملاقات نه پس په حکومت غږ کړی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو بهیر توند کړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار عبدالحق مین سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې له امله یې درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د سیمې خلک وایي چې چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د امن اعظم پولیسو رینجر موټر د تیرېدو په حال کې و. د پیښې پلان تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر اشرف غني او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د مکروریانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځانوجون کې موټري بمې چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او تر شپږ شپېتو زیات چې ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونیما او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د افغان آریانا هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام که څه هم بدلون راغلی خو لا هم د حاجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري. د بیلاروس ولسمشر الکزاندر لوکاشنکا یو فرمان جاري کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي. د شام سرحد دمشق ته نږدې په دومه ښارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي. ویل کېږي چې دا ښارګوټي د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبریال د ریاض مساخیل د پاکستان د ځینې ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتي مشیرانو په مذاکراتو لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې هندوستان د مذاکراتو نه تختی او د لپاره د اول نه شرطونه ایښي دي چې پاکستان به د کشمیري لارښودانو سره ملاقات نه کوي او که داسې وي نو بیا د مذاکراتو څه ضرورت نشته. خو د پاکستان لخوا ورته واضح جواب ورکړل شوی دی چې هر کله د کشمیر په هکله خبرې کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې اغستې شي. اداریه وایي چې هندوستان وخت په وخت پاکستان ته بانی جوړوي. لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیمانی کانفرنس دوران هم هندوستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم راوغواړي، خو پاکستان داسې ونه کړه او د کانفرنس کوربتوب یې پرېښودو. د راز بلوچستان کې د را د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوي دي، کوم سره چې په نړیوال کچ د هندوستان لویه بدنامي شوې ده. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کړکیچ کمولو لارې لټول پکار دي، خو هندوستان چې کوم رویه خپله کړې ده دې سره به مسلې نورې هم سیوا کیږي. لکه د مذاکراتو نه وړاندې د کشمیري مشروالۍ گرفتاري او هغوی یرول. نو نړیوال ورورولۍ او ملګري ملتونو لا د هندوستان د رویې جاج اغستل پکار دي او دې لړکې دوی له پاکستان سره ودرېدل پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې تیر کال 14 دسمبر باندې په آرمی پبلک سکول پېښور د وسلوالو برید وروستو په 23 دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندیزه غونډه وشوه چې پکې کې ملک د ترهګرو نه پاکولو عزم وشو او د دې لپاره یې د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کامی تګلاره وټاکله. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن هم روانو چې رستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو. اداري وایي چې تر دې دمه د نېشنل اکشن پلان ضرب عزب اپریشن او کراچۍ کې د بتخورو ټارګټ کیلرز او پزمکو د قبضه کوونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. دا شان بلوچستان حکومت لخوا کړې شوي اقداماتو په وجا ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډېره حده ښه شي. اداري اخره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې خبرې سره اتفاق وکړ چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولې او چمتو کولی شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکاره شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي، کم چې د ترقی او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروري دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن اوردونکو، وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو او ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند ملاقات پلان لري نو په اخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي، لکه څنګه چې روانه اونۍ وشول. ورځپاڼه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو د کچې مذاکرات منسوخ کړل، کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. ورځپاڼه لیکي دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودي د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کېښودلو چې داسې نه ښکاري اسلام آباد یې منلو ته تیار دی. ورځپاڼه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپله دا هیواد د ترهګري ښکار دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډېره شي. تر ورځپاڼې په خبره پاکستان راتلونکې میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه په دې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې کوربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. دا ایجنس په خبره افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې لاسوهنه کوي او د څوارلسو کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نور اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانس لیکي دا د دواړو گاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابۍ زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستان خپل جنگي ځواکونه وستلي دي. د اژانس په خبره په همدې حال کې دا حقایق څرګندي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشت دي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانس لیکي په دې وروستیو کې له ځینو واقعاتو دا واضح شوې دي چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګري او سخت دریځي خلاف ژمنتیا ونه ښایي نو کېدی شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانس لیکي کچرې داسې وشو نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیده. بلوچستان په ضلع لورو لای کې سیاسي ګوندونو او ځایي اوسیدونکو جرګې کړې دي ترڅو حکومت د کابلي ګاډیانو په خلاف له ممکنه کاروای ودروي. د دوی په خبره حکومت په دې اړه پوره تیاری نیولې دی، خو ولې هلته ځایي پولیس چارواکي وایي چې په دې اړه تر اوسه پورې باقاعده کاروایی نه دي شروع کړي. خو دغه پولیس چارواکي دا هم وایي چې سپریم کورټ لخوا ورته د کابلي ګاډیانو خلاف سخت کاروایی حکم ورکړل شوی دی. نور تفصیل د نیاز مساخیل په رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتی ضلع لورلای د زده کوونکو سازمان ځایي مصر عصمت کودیزی په خبره ضلعي انتظامیه د کابلي ګاډیانو په خلاف باقاعده پلان ترتیب کړی دی او په دغه اړه یې له اوسه په لسګونه موټرسایکلان د کاغذان نه لرلو په نوم نیولی دي.
موږ دا ولې که قانون پر پوره ملک وي خو موږ د دغه شي بیا موږ ملګري یو او که هلته له یوې خوا تا د چمن بارډر خلاص کړی دي باقاعده ګاډیان یې په وافر مقدار سره رارسېږي لورلای پورې تر ګډ بلوچستانه پورې او دلته ته بیا اکشن پر اخلي د غریبانو خلکو یو 15 روپۍ په که بندې وي هغه راپورته کړي باقاعده ته له دغه خلاف باندې بیا ته اکشن واخلي او دا خلکو د خولې روزي دري.
عصمت کودیزی زیاته کړه
زموږ دوکاندارانو سره ګډ کابلي ګاډیانې دي، زموږ له ملازمینو سره ګډ کابلي ګاډیانې دي، یعنی ملازم تر خپل ځای پورې په خپل ځان سره سوله، یعنی زموږ دفتران څون لیر لیر دي. تقریبا یو عدالت زموږ تېر شوي، دلته موږ په منډه باندې روان یو، هلته ورسو په اډه کې چونس ولیاړې مو ټونس رسپورت زموږ په ځای کې پنځه منټې کې ورسوي چې دا کابلي ګاډیانې بندې چې دا خلک به د عدالت پر څنګه ځي. 100% دا کابلي ګاډیانې موږ استعمالوو د سکولانو دپاره، یعنی په دا کې زموږ بچان دي، په دا کې زموږ استانیان دي، څوک هسپتال ځي، یعنی کابلي ګاډیانې چې بندې چې دا مریض موږ په څنګه څوک.
بلخوا د لورلۍ د پولیسو لوړ رتبه مصر ډي ایس پي بشیر بنګولزی د ژغ نه ثبتولو په شرط وویل چې تر دې دمه دوی په دغه اړه باقاعده کاروایی نه کړې او نه یې پلان لري، خو په خبره د سپریم کورټ له اړخه په دغه اړه دوی ته سخت احکامات را رسېدلي دي، ځکه دوی اوس په سوچ کې دي چې په دغه اړه کومه اسانه لاره کېدای سي چې د ده په خبره نه خلکو ته تکلیف ورسېږي او نه دوی ته کومه قانوني مسله جوړه سي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلع لورلای ځایي مصر نعمت جلالزی په دغه اړه وویل چې که د کابلي ګاډیانو په خلاف ممکنه عملیات پیل سول نو د سیمې ټولې سیاسي پارټیانې به یو تګلاره خپله کړي.
کوشش کوو چې موږ د خلکو ته د دوی د روزګار د دوی معیشت دا ونه وو، موږ انتظامیه دا یایو موږ به هر هغه قدم ته لاړ سو چې د خلکو په هغه کې مفاد وي، د ولس په هغه کې مفاد وي، د علاقې په هغه کې مفاد.
بلخوا د بلوچستان د ترانسپورټ محکمې صوبایي سکرټر عبدالخالق مندوخیل د ستونزې حل په اړه وویل چې په کار د ټول سیاسي ګوندونه، حکومتي ادارې او د خلکو استازي سره کښېني او د ستونزې اسان حل راوباسي او خلک دې ته راضي کړي چې په اسانه قسطونو خپلې ګاډیانې رجسټر کړي.
دو ګاډۍ دي دا به قسطم وي پېټ کي بیا به کاشي، لکه په 2013 کښې کوم قسطم سوی وو نو هغه به بیا له فیډرل ګورنمنټ څخه منظوري دوی اخلي، بیا به د دوی باقاعده رجسټریشن کاشي.
یاد دوی د بلوچستان لورلای په ګډون زیاتره سیمو کې خلک کابلي ګاډیانې استعمالوي او وخت نا وخته د دوی په خلاف د حکومت لخوا عملیات ترسره کیږي.
نیاز ریا نیاز مساخیلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو. درنو اوردونکو، په بنو پرس کلب کې د غیر سرکاري تنظیم لخوا د شمالي ګذرستان او نیم قبایلي سیمو میرمنو او ماشومانو ته د صحت د سهولتونو ورکولو په لړ کې یوه دستوره شوي. په دې دستوره کې د مقامي مشرانو، عالمانو، کډوالو ترڅنګ ډاکټرانو هم ګډون کړی چې تفصیل یې د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
غیر سرکاري تنظیم سوشل سروسز پروګرام بنو پرس کلب کې د یوې غونډې تابعې کړې وه چې پکې د نیم قبایلي سیمو، بنو او شمالي وزیرستان بې کوره شوو مشرانو، عالمانو، وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او د صحت څانګې مشرانو هم ګډون درلود. د دولت ممرسته دوی په نیم قبایلي سیمو درې یونین کونسلو کې په صحت مرکزونو کې میرمنو او ماشومانو لا صحي سهولتونه ورکوي چې پکې دوایانې، خوراکي توکي، ماشوم پیدایش، د میرمنو او ماشومانو یو شمېر ناروغۍ لرې کولو کې دوی ته خدمات ورکوي او میرمنو او ماشومانو ته د یو شمېر ناروغۍ ټیکې لګوي. سوشل سروسز پروګرام مشر شفیق الرحمن مشال ته وویل دوی د شمالي وزیرستان او افاربنو 100,000 میرمنو او ماشومانو ته د صحت په حواله دغه پروګرام دی.
د وخت د یونیسف مالی تعاون سره MNCH پروجیکټ باندې کار کوو. د وخت درې هیلت فیسلټی دي چېرته به مونږ 24 ایموک سروسز ورته وایي. دغه وزیرستان چې کوم بې کوره شوي خلک دي، دې ته د اف آر بنو کې چې کوم خلق وو د وزیرستان میندو خویندو ته دغه ورکړې ده. هغې دپاره زرک کې پیربخیل بیسک هیلت یونټ کې 100,000 ماشومان تر دې وخته پورې هغې پیدا شوی دی. انتهایي غریب او مستحق مریضانو ته د هغې نه فایده رسېدل. دا پیغام د وزیرستان د بې کوره شوي خلکو او زرکی پیر بخیل، تحت خیل، محمد خیل کې اوسېدونکو خلکو ته ویل غواړو د دې موږ سره امانت دی چې د خدای خطر وکړئ، د هسپتاله پورې راشئ او د خپل امانت د موږ نه خپلو کورو ته وسئ، خپلو میندو خویندو ته او ماشومانو ته.
دغه غونډه کې ګډونوال د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل مختلفو ناروغۍ لپاره څومره هم چې واکسین دي دې کې هیڅ منع نشته او خلکو لا پکار دي چې ورنه ګټه پورته کړي.
اسلام بنیادی تعلیمات موجود دي چې صحت دا دی یو کامل انسان دی پورا ضروریات نه دو، ځکه چې بغیر د صحت نه انسان په معاشره شي هیڅ قسم خدمت نشي کوله. نری دغه وجنه د نر او د شزینه د وړو د سترنه دا اپیل ده چې په صحت باندې دا خصوصي توجه ورکو، کیم چې ویکسین دی د شیلولی دی پورا یا د سری دی پورا یا د مختلف مرضی دی پورا په دا شي هیڅ قسم مضر صحت شي نشته او نه حرام شي نشته. پشه دغه وجنه د عوام نه دا اپیل ده چې په دا شي دا د ډاکټرونو سره خصوصي تعاون وکړو.
نا نیم قبایلی سیمه اوسیدونکې ګل نعیم وایي کلی کې دوی دا دغه پروګرام نه ډیره استفاده کوي.
دا د پروګرام مولا خواتین دی او د خپلو کاران چې ګری په مونږ کلی د زنانا ورزی دغه ته ویکسین ورکوي، دواګانې ورکوي، او بل د واړه بچان دي دغه ته ویکسین او دواګانې او د تکدوري دا ورکوي. مونږ ډیر خوشاله یو په دې باندې چې دغه کې د غریب او د امیر هیڅ فرق نشته. مونږ دا وایو چې دلته کې چې د کوم نور داسې بیماریانې دي لکه شیر دی کوي او نور دستو بیماری دي چې نور داسې
دا پروگرام مشرانو پر دې زور ورکړو چې دا میرمنو او ماشومانو صحت خصوصي خیال وساتل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو، هم دې سره د اوس وخت را رسیدلې د ونیس پروگرام د سولې په لور په نننی خبرونه کې زموږ همکار بشیر ګواخ د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تماچو موضوع څېړلې ده. راځئ چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو.
د سولې پر لور
افغان حکومت په ټول افغانستان او د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تماچو خرڅولو بندیز لګولې ده. دا کار د بشری حقوقو د فعالانو د سولې زو مظاهرو او ټولنیزو مطبوعاتو مبارزې وروسته وشو. د سولې پر لور په نننۍ خبرونه کې په دې غږیږو چې د ماشومانو د لوبو ټوپکې تمانچې پر وړو څومره اغیز کوي او د داسې شیانو سره لوبې کول آیا دوی رښتیا هم په غټوالي کې تشدد خوښولو ته هڅوي؟ زه بشیر ګواکیم، هر کله مو کوم
قلم او کتاب دراغسته شي حکومت را درخواست ته چې دا اسلحه دې بازار جوړ مات شي.
ټوپک امن، ټوپک.
دا د سواد د مشمانو او د غوی د پلرونو اوازونه دي چې لنډه موده مخکې د وړو د لوبو د ټوپکو تمنچو پر ضد مظاهره کړې و. په خیبر پختونخوا او جلال آباد کې له دوه کلونو راهیسې ځوانانو پر حکومت د فشار اچولو لپاره مظاهره او احتجاجونه وکړل ترڅو په بازار کې پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګي. د سوات ننګیالی سوبزی وای دوی ته دا ډیره زورون کې وا چې د اختر پورس کې دی د کلی دکانونه ل پټاقه وو او نورو داسې شیانو ډکوي چې ماشومان تشدد کول ته هڅي.
نننم چې موږ په بازارونو کې ګورو نو دا ټوپکې تماچې په زرګونو په لکونو کې پرتې وي. موږ وایو چې د دې پر خلکو کې او پر عامه سوسایټي کې د بازار په خلکو کې دا اویرنس پیدا شي چې دا ټوپک چې دا څومره خراب سیز دی، دا تماچه څومره خراب سیز دی، دا ماشومان چې دي نو دا وایلنس طرف ته بوزي، تشدد طرف ته بیاي، او لکه د دې خلکو کې دا یو سوچ را پیدا شي. لکه ډیر خلک داسې وي چې دا غوي دې ته خیال نه وي چې لکه دا دومره خطرناک شي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، هلته له ډیورنډ غاړې اخوا په جلال آباد کې انزورګر او مدني فعال حمد الله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار
وکړ. په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او پښتون په سیمه کې د تشدد او جنگ جګړې سپانګي او زموږ خپل کلتوري یونی نیمګړتیاوې دي پکې سره روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي، نو په دې حق له موږ غوښتل چې یو کمپین شروع کړو، هغه د فیسبوک سوشل میڈیا کی عمل کی خبر شروع شو البتہ تیل منگ جلال آباد دخار میں کڑے زیادہ خبر افغانستان
د امریکې د ماشومانو د تعلیم ملي ادارې ان ای وای سی ای په خپل یو تحقیق کې لیکلي چې کوچنیان د خپل چاپیریال څخه اغیزمنېږي او د لوبو شیان یې آینده ور جوړوي. یعنی که یو ماشوم د تعمیراتي شیانو لوبې کوي نو هغه سره دومره مینه پیدا کوي چې په غټوال کې هم تعمیري کار د ودانیو جوړول او ورته شیان کول غواړي. په بل عبارت که ماشومان د ټوپکو لوبې کوي نو ډېر امکان شته چې په غټوالي کې به هم ټوپک خوښوي چې تشدد کولو ته لار پرانیزي. د نفسیاتو ماهرې ډاکټر روبی شهریار د وزیرستان د ماشومانو سره ډېر کار کړی دی. هغې د یو غیر دولتي ادارې له لارې پر ماشومانو د جګړې د اغیز کمولو او عادي ژوند ته د هغوی راګرځولو لپاره هلې ځلې کړې دي. د سولې پر لور خپرونې ته یې وویل
خبرې کول گیمز نمبر سره کول کنه نو په هغه کې به موږ ته موږ ته به پته ولګېږي چې دا ماشوم چې دینه دا ذهني دا ډسټرب دی چې دی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو چې دی به جهاز وکتو چې یاره هسې اواز به م اورېدو نو دوی به موږ سره یکدم ناست وو لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو چې دی به جهاز اواز څنګه اورېدو دوی به درنه کمرې ته لاړلو کمره کې به م چېرته یو بوټ کې کونه کې به کېناستلو حتی موږ بدا جنگ خبرې کولې دا داسې کنه لکه دا چیزونه ټوپک تماشي چې دوی به دا وویل دوی به یکدم دوی به بل شانتې شو کنه دوی باندې به هغه یره راغله بلکل ټول لاسونه به یارېدلو لاسونه به داسې عرفېدلو او خبرې به یې نه شروع کولې زړه به یې داسې درسېده زر زر دوی باندې به هغه یره راغله چې موږ به دوی باندې خبرې کولې کنه جنګ ستاسو کلي کې څنګه جنګ وو څوک وو طالبان وو داسې فوج وو داسې ټوپې وې داسې ستاسو کورونه چې دا خبرې به موږ کړې دوی باندې به بل شان یاره راغله داسې یاره به پرې راغله چې دوی به بلکل ټول رسېدل داسې خبرې به یې نه شو کولې خوله به پرې راغله زړونه به داسې درسېدل درس درس
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کارپوهان او څېړونکي وایي چې پر ماشومانو د تشدد د اغیز ختمولو لپاره ډیره ضروری ده چې کوچنیان په داسې لوبو اخته پاتې شي چې هغه په ټولنه کې د شریک کار په اړه وي. پېښور کې تعلیم د سولې لپاره پروژې له لارې کار کوونکي نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې یې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډېر پام انتخاب شي. د هغې په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچې ولیدې او هغې سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا نو کله چې ما واړه ولیدو نو هغه لوبې کولې او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمي والا دغبې اغستو کم کانسپټ چې جوړ شو او اتې هغې حوالې سره به بس یو پروګرام شانځان لکه وو سکول کې او هغه کلونی چې هغه یوز کولې هغې کې کله چې موږ دا هر څه ولیدو نو زه په خپل هغه سامان مې راوړو نم راوغستو لاړم بازار کې مو کتل نو دا خدایان خو زبردست دغه خرڅېدو حالانکه هم پیلونه او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دې باندې بیا 2011 په اینډ کې موږ دا کمپین سټارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړه دي دوی آلریډي سواد کې داسې حالات لیدلي دي چې په هغې کې طالبان باقاعده ټوپکې باقاعده راکټ لانچر یې دا یوز کړي دي داسې آرمي هم یوز کړي دي نو زمونږ د وړو ذهن چې دی آلریډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم یو ماشوم دا نه وایي چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خبرونه اوري. د روانو جګړو ترڅنګ ځینې نور داسې عوامل دي چې ماشومان د لوبو لپاره د ټوپک او تماچو خوښولو ته هڅوي. د ځینو دغه سببونو له وجې مور پلار ته هم د عادي ښکاري او تر ډېره یې په بدو اغیزو نه پوهیږي. حمدالله ارباب وایي د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کړي.
تیر د سولې سیزو جنگ په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد دی وژنه ده په پښتنو کې ځینې بد دودونه دغه د کلاشنکوف کلچر دغه سیدیانی فلمونه چې جوړېږي خاص کر په د پښتونخوا پېښور کې موږ تاسو ګورو چې دا د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د کې د تشدد طرف ته د وړلو لپاره یو عمدي غوندې کار روان دی. د دې تر څنګ بېشکه ماشوم خو نه پوهېږي، خو ماشوم وي، البته کورنۍ هم ډېری په دغه جنګ جګړو کې رالوی شوي دي، نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کې چې کله موږ ژوند کوو د جهاد په وختونو کې، نو هلته د انصاف کې مونږ ته د چېر ټوپک او په ټوپک جهاد او په ریاضي کې به د کارتوس د جمع کولو دا کیسې مونږ ته ویل کېدلې، تر څو مونږ په دغه کلتور سره اشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سوله ملونه لري، داسې یو طرفه خبره نه ده چې بې شکه د کورنۍ د والدینو ډېره مهمه دنده ده، رول لري چې هغې خپل اولاد لکه یو پلار کفار مسوري ته ځي او یو دوه سوه افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي، ځان پې خوږوي او یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري، له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې په علم او د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نور هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي، نو د سبا ته د ده په سر کوم چا ټوپک یا تمانچې ښي او تختې یې وجني یا یې بچي تختې، نو دوی د ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دوی بچو ته د دغې شي سوچ ورکړي. دا څو اړخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري، د مور او پلار چې ډېر رغنده رول دی چې هغې د خپل اولاد د نږدې نه هوساري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي، نو باید پکو تمانچو او د پتاخیو ته هم پرېږدي.
اوریدونکو، نیلم ابرار چټان هم وایي چې دا د مور او پلار ذمہواری یا مسولیت دی چې خپل اولاد ته داسې چاپیریال برابر کړي چې هغوی پکې اوس هم د آرامۍ احساس وکړي او د ښې راتلونکي لپاره یې پر سمه لار روان کړي.
هغوی ځان له په کور کې د بوتل نه اسلحه جوړوي، راکټ لانچر جوړوي، ټوپک جوړوي، په کور کې مغو جوړوي. مطلب ضروري دی چې موږ خپل وړو مایند داسې سیټ کړو چې هغوی د سره دې طرف ته سوچ نه کوي. دا هر خلکو د پاره دی، اصله هر خلکو د پاره دا کم چې د دې وطن د پاره جنگي، کم چې د وطن په سرحدونو ناشتي، دا غوي د پاره د دې وطن د محافظ د پاره، دا د وړو د پاره نه ده. مور چې دا هغه خپل بچی له تربیت ورکول شي، که هغه ورکول غواړي، څنګه چې موږ ګورو نو مور چې دا هغه د بچی سره خپل ټایم او باز زه چې هغه په کور کې هغه خپل بچی سره ای، نو که هغه خپل بچی ته د بچپن نه دا اوخایي چې واړه چې دي هغه صرف او صرف تعلیم حاصل کړي، د ټوپکو نه لرې وساتي، د ټوپک ته ډېر لښکري شانتي، د کمپیوټر والا سامان کم، د ګاډي یا د دې نه علاوه نن سبا خو ډېر ټیکنالوژي مخې ته تللې ده، حوالې سره خپل سامان ورته راوړي، نو واړه به ډېر په شوق سره راغی مخې ته راځي، ځکه که زه وګورم زموږ خپل کور کې واړه دي، نو چې زه هغو ته ویم راشي ویم ګیم وکړي، نو زه داسې ګیم ورکم چې صرف کارتونه نه، زه به ګیم کې هغوی ته تماچو د ټوپکو ګیم نه لګوم. ما ته پته ده چې دا ماشوم دی کې دلچسپي واخلي، دا بیا ما ته وروسته چې مالا ټوپک راوړه، نو داسې نمونه ګیمونه دا چې ختم کړی شي، نو د دې سره وړو په ذهن باندې ښه پازیټیو دغه راځي او اثر راځي.
اوریدونکو، هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله او آباد اوسئ.
جوڑ کا بہو